السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده چې خبري برخې شاوخوا څلوېښت دقیقې دوام کوي. د خبرونې په پیل کې په راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت شوراوې درې سوه شل طالبندیانو خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې د څو لانجمنو طالبندیانو پر خوشي کولو له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې په زابل کې د سړک غاړې مای چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکی وګړي وژلې دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په څوارلس ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې شوې ده او ټاکل شوې ده چې نن په برلین کې د کورونا وایرس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي. د خبرونو تفصیل. په زابل ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکی وګړي وژل. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال رسنیو ته په یو استولې پیغام کې ویل چې د پېښه نن سهار د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده.
په دې چاودنه کې درې تنه د دوو کوچنیانو په شمول شهیدان دي او دوه تنه نور د یوې زنانه په شمول ټپیان دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی سیال وسلوال طالبان په دې پېښه کې په لاس لرلو تورن کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ماینونو چاودنې ډېرې سوي دي چې هم پوځیان او هم یې له ملکي وګړو قربانۍ اخیستې دي. په همدې ترڅ کې نن سهار د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم دوی چاودنې سوي وي چې د چارواکو په خبره په لومړنۍ چاودنه کې څلور تنه پکې ټپیان شول چې یو یې ملکي وګړی وو. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په څوارلس ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې شوې. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځانګړې شوې مرسته د هغه څه باندې 200 میلیون افغانیو بیله اضافي پیسې دي چې سیلاب ځپلو ته ځانګړې شوې وې. ښاغلی حیدري وویل د ولسمشر د حکم پر اساس دا مرستې ځینو ولایتونو ته رسیدلې دي.
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوي دي او دا اړتیا په صورت کې به دې ولایتونو ته نور پیسې هم انتقال شي.
د افغان چارواکو په خبره له دغو سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه مؤسسو د مرستو لړۍ هم روانه ده. تر اوسه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو له کبله 155 کسان مړه او 188 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په دې سیلابونو کې 1290 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د وروستیو سیلابونو څخه یو شمېر زیانمن شوي کسان حکومت د دغو مرستو د ویش په برخه کې په ناانډولۍ تورنوي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډله وایي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غوړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخي شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د دې ډلې مسؤل محمد ابراهیم احراری وایي له 15 کلونو راهیسې د عرفاني موسیقۍ د ترویجولو لپاره هڅې کوي او له نورو ځوانانو هم غواړي چې په دې لاره کې خپلې هڅې ونه سپموي. عرفاني موسیقي به پخوا یوازې په تصوفي حلقو او د هرات په خانقاو کې اجرا کېده، خو اوس دا ډول موسیقي د همدې ډلې په مرسته د خلکو منځ ته راوړل شوې ده. د مولانا د موسیقۍ ډله وایي د دغه سبک د معرفي کولو لپاره په هند، ایران، ترکمنستان او څو نورو هیوادونو کې کنسرتونه جوړ کړي دي. تاکه سوي د چینن په برلین کې د کورونا وایرس لامل د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهره مخکې بندیز لګول شوی و، خو نن سهار محکمې خپل مخکنی پریکړه بدله کړه. د محکمې یو ویاند ویل چې مظاهره چاندې مظاهره وکړي، خو باید لا یو بل روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لارې ور بدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وسی. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګوه، ځکه چې برخوالو یې ماسکونه نه لرل او لا یو بل یې د کورونا لپاره فاصله نه و مراد کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر دې 2000 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2240 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان مړه شوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون 15 وای چې پرله پسې بارانونه ورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل شوې ده کراچۍ ښار ده. 8 تنه د کراچۍ په ښار کې او لږ تر لږه 14 تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په لویزیانا او ټکساس ایالتونو کې هغو سیمو ته ورسي چې د لورا په نوم توپان ځپلی دی. د اګست په 8 د 4 درجو توپان په دې ایالتونو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په لسګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل.
نن شنبه ده د وژی اسمبلی اتمه د اگست میاشتې 9 د ملي امنیت شوراوی درې سوه شل طالبانجان نه خوشي کوي، خو د پخلاینې علي شوراوی د څو لانجمنو طالبانجانو پر خوشي کولو له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي.
د دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی. دومره اطمینان راکړی دی چې پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
له یوه شنونکي اوري د طالبانجانو په خوشي کېدو کې لانجه څه معنا لري؟
دا د معنا ورکړي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نماینده کې، دوی باید دې ته پابند وقع شي وای او دا ستونزه حل کړې وای.
د اګست 1 د ورکو سو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په بهرنیو موضوعاتو کې د جرمني په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر خلاف نن مظاهره کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپره وو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ تاسو آزادي رادیو ته غوږ په داسل کې چې د ملي مصالحې عالي شوراوی د بهرنیو چارو وزارت فرانسې او استرالیا سره د طالبانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړی. د افغانستان ملي امنیت شوراوی پر خپل پخوانی دریز ولاړ دی او طالبان باید لومړی له دوی سره بندي افغان کمانډو پوځیان را خوشي کړي. د ملي پخلاینې عالي شورا مرستیال ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د وو طالبانو د خلاصون د مخالفت په اړه فرانسې او استرالیا سره په قناعت ورکولو کې پرمختګ شوی دی.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبري له فرانسې او استرالیا سره د وو تنو طالب بندیانو د خوشي کولو پر موضوع په خبرو کې پرمختګ کړی او په خبره یې دوی ته د ستونزې د هواري ډاډ هم ورکړی دی. عزیز الله دین محمد چې ټاکل شوی د ملي مصالحې عالي شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي، د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د مذاکراتو شروع کېدل د مختلفو طرفونو حوال همدار اغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او هغه موږ ته دومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې او دا ستونزه به حل.
ښاغلی دین محمد وایي د ولسمشر له خوا یې د مقررې فرمان ورکړل شوی، خو تر اوسه یې خپل کار نه دی پیل کړی. فرانسې او استرالیا وړاندې د وو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وکړو چې په خبره یې د وو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرکزوب لاړولې ده. دا یادونې وړ ده چې دا وو تنو طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول شوي او طالبانو ویلي چې دا د دوی کسان وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشرۍ مڼې په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو ترڅنګ د طالب بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. دغه شوراویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 360 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول شوي کمانډویان راخوسي کړي. اوس باید طالبان اقدام وکړي او د سولې هڅو سره تماسوي پایلې رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپله برخه کې اقدامات کړي دي او هغه خنډونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو وکړي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
ښاغلی مینپال د ولسمشر غنی او فرانسوي سیال ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو په اړه د خبرو جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د افغان سولې په موضوع کې د افغان حکومت او د دوی د بهرنیو ملاتړ لیدلوری او دریز یو دی، خو طالبان هم په خپل پخوانی دریز چنګار کوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي. ذبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر کومه چې بندیان آزاد نسي دوی به بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر نسي. نوموړي د بندیانو د خلاصون له پروسې سره د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطاالله الدین ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن د همدې اونۍ په پای او یا هم د بلې اونۍ په پیل کې حکومت او طالبان یو د بل بندیان خوشي کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په دسل کې چې د ملي پخلاینې علي شورا وایي له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو د خوشي کېدو پر سر خبرې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایي پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي امنیت شورا وایي پاتې 300 طالبانیان تر هغه نه خوشي کوي چې طالبانو د حکومت پاتې بندیان خوشي کړي نه وي. د سیاسي مسایلو له شنن کې شینن خان حبیب څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په مشخص ډول د شپږو یا او لانجمنو طالبانیانو د خوشي کېدو پر سر د فرانسې او استرالیا اندېښنو د سولې پروسه څومره اغېزمنه کړې.
متاسفانه د سولې پروسه له لومړۍ ورځې د مشکلاتو سره مخامخ و. هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون یې درلودله، متاسفانه چې حضور یې نه درلوده. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر شوې چې هغه پرېکړې په خپل وار کې له مشکلاتو سره مخامخ شوې. د ما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غني ته مکتوبونه استولي، چې ولسمشر غني د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی، د نورو هېوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وای او دا ستونزې حل کړې وای. طبیعي ده چې دغه کسان چې بندیان دي ممکن د آسټرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وژلو باندې تورن واوسیږي، اما هغه خلک چې خوشي شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي. افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخواني دریز ټینګار کوي چې پاتې 300 طالبانیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې علي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیات وایي چې د پاتې طالبانیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې سوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې شته؟
یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساس په یاد وی رسنۍ ته وویل چې هغه بندیان دوی دی پات بندیان دي تر اوسه پورې ورسره، هغه کسان دي چې مخدره مواد د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکیل کسان دي، نو مقطعا د خلک نه خوشی کو. دا د سیاسي بندیانو پر تړاو نه لري. بیا د بهرنی چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې بندیان دي او هغه نه پریږدي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی. دا هغه ویان دی ویل چې زموږ صلاحیت دی. دا او د خلیلزاد دی وینا له مخې چې 3,600 بندیان هر کله خوشی شول بل افغاني مذاکرات روسي ټول څرګندول په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري. دلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی، دوی ترمنځ همغږي لازم نه ستره. هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه هم دغه یو درې خپل کړی ویلي چې 5,000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي.
چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورتي لوی جرګې پریکړې څه سوې چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې کړې وي؟
کله چې مشورتي لوی جرګه وختل شو، طبیعي ده چې په خو د مخکې لدی چې مشورتي لوی جرګه خپل پریکړه وکړي، انتقاد دا و چې ګوندې حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپورته کړي. چې موږ تاسو ولې د هغه څه نه وو، هغه یو شک و. اما وروسته د مشورتي لوی جرګې پریکړه واضحه وه، حکومت مشوره هم دغه چې تاسو دغه بندیان خوشي کړي. نو دومره مصارف چې وسول، دا دومره زحمت کې شول، دا خلک باید پریکړې ته احترام وشي. په داسې حال کې چې په 1999 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وکړل شوی وه، 1999 ماده کې په واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی وه چې طالب بندیان دي خوشي شي او له طالبانو غوښتل شوی چې افغان حکومت زندانیان دي خوشي شي.
د سیاسي مسایلو شینونکی شیرین خان حبیبو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د وینی مرکزی بانک وایي د محرم پر لسمه به د کابل له بیلابیلو برخو نږدې 1,00,000 سی سی وینه د مرکزی بانک زیرمې ته وسپارل سي. نور حال له دې وینه درڅخه.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي د شورا په رانږدې کېدو سره هر ورځ لسګونه کسان د وینې ورکړې لپاره یاد بانک ته مراجعه کوي. د بانک د مسؤلینو په وینا هر ورځ له شپېتو نه تر اویا پورې کسان بانک ته ورځي او هر یو شاوخوا 450 سی سی وینه له ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې په موخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکی مصطفی چې د وینې مرکزی بانک ته راغلی وایي د دې په ځای چې د محرم په لسمه خپله وینه په سړکونو تویه کړو هر کال له خپلو ملګرو سره مرکزی بانک ته راځو او د خپل وس په اندازه خپله وینه بانک ته سپارو.
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپله وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان وي یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې وینې ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه د وینې سرطان.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی ترڅو د ده په وینا خپله ایماني او انساني مسؤلیت ادا کړي.
زمونږ یو دوست و مزار نه زنګ یو چې دلته زما یو انډیوال ده کانګو مریض ده، ته وینه ورکوي یو نفر پیدا کړي. ما ته یو احساس پیدا شو، داسې یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شوم.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د وینې راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا په پام کې ده چې سبا د دوی د اټکل له مخې د محرم په لسمه له زرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې د عاشورا له رانږدې کېدو سره په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شوه. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړه چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکیخانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو. کوښښ کوو چې په کافي اندازه وینه راټوله کړو.
د ښاغلي هاشمی په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر 50% زیات شوی دی، خو ښاغلی هاشمی په ولایتونو کې په خپله خوښه د وینې ورکړې بهیر کمزوری یادوي. د ده په وینا د وینې بانک هڅه کوي ترڅو د ټولنیزو پیغامونو او رسنیو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د وینې بانکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو پر بنسټ خلک د محرم په لسمه او نورو ورځو کې کولی شي د وینې بانکونو تر څنګ استقلال، جمهوریت، رابع بلخی، وزیر اکبر خان، اندرا گاندی، علی آباد، ابن سینا او ملالی روغتونونو ته د وینې ورکړې په مخه ورشي. اوس پوښتنه دا ده چې په ټوله کې د وینې ورکړه څومره ګټې لري. د یو شمېر ډاکټرانو په وینا هر کال باید سالمې ښځې درې او سړي څلور ځله په اوسط ډول 450 سی سی وینه له خپل وجود څخه وباسي. د ډاکټرانو په وینا په دې کار انسانان کولی شي د زړه د ناروغیو او خطرناکو سرطانونو مخه ونیسي.
د ډیوی نادر راپور مو اورید. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې پروان او نور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د جری کېدو له کبله زیانمنو سو سره د مرستو لړۍ روانه ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری له ازادي راډیو سره په ځانګړي بحث کې برخه اخیستې ده. د حقیقت څه دی په پروګرام کې بشپړ جزئیات اوریدلی سئ. په همدې خپرونه کې دا پروګرام خپریږي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د هیواد په 400 ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره په میلیونونو افغانۍ مرسته ځانګړې سوې ده. خاطر پر دې نور تفصیل.
د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د ولسمشر د حکم پر بنسټ یو شمېر ولایتونو ته رسېدلې دي.
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنجشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوي دي او د اړتیا په صورت کې به دې ولایتونو ته نورې پیسې هم انتقال شي.
ښاغلی حیدري وایي دا مرسته د هغه 250 میلیونه افغانۍ او بېله ده چې مخکې د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې لپاره ځانګړې شوې وي. په دې وروستیو کې کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو پکې خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیان هم اړولی. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د چارواکو په خبره وروستیو سیلابونو 155 کس مړه او 138 نورې ټپیان کړي دي. د دوی په خبره دي سیلابونو 1290 استوګنیز کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت دغه شان وایي چې سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو لخوا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش لړۍ روانه ده. خو یو شمیر زیانمن شوي کسان بیا حکومت دغو مرستو د ویش په برخه کې په ناانډولۍ تورنوي.
زما نوم مرتضی دی، د پروان ولایت اوسیدونکی. زه یو له هغو کسانو څخه یم چې په سیلابونو کې مې زیان لیدلی. مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي، زیانمنو ته نه رسیږي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې دغه سیلابونو مو د کور خوا کې مځکې وړي او زموږ کورونه خراب کړو. نو زموږ له دولته دغه هیله ده، له موسساتو مو دغه هیله ده چې موږ سره دې همکاري وکوي، څو زموږ شوي زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته په عادي ډول باندې دوام ورکړو.
هممهاله په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت بیا وایي د مرستو لړۍ روانه ده او دغه مرستې به ټولو اړمنو کسانو ته وویشل شي. تېره اونۍ د هېواد په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول پروان کې سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه واړول. د پروان ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دغه سیلابونو کې 110 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان شوي دي، خو د دوی په خبره دا شمېره لا وروستۍ نه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
روغتیا وزارت وایي که څم په دغه هیواد کې د کورونا وایرس سطحه راټیټه سوې، خو په وینا یې که چیرې د خلکو لخوا روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونینیول سي، ممکن په دې هیواد کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو شمېر زیات سي. تفصیل له کابله د ناجي صاحبې په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو د بېغورۍ له امله بیا ځلې د کورونا ویروس له احتمالي پراختیا اندېښمن دی. په پلازمینه کابل کې د ماسک کارول کم شوي او تر ډېره خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې مخکې له ماسک پرته بهر ته نه راوتل، خو د دوی په خبره اوس ماسک نه کاروي ځکه کورونا ویروس په افغانستان کې لمنځه تللی. د کابل ښار یو اوسیدونکی الفت الله ملک زاده وویل
من خلک همیشه وخت دوستانو سره چې څنګه نږدې کېدو د لرې نه ستړې مشور سره به کول او د ستړې مشې نه پس دا ټول قوانین په ځان باندې تطبیقول، لکه ماسک ماچول، ضد عفوني مواد هم په ځان باندې استفاده کول، ډېر باندې نه ګرځېدو، د تګ راتګ څخه هم ډډه کول، او د فلان لپاره چې موږ البته دغه ماسک نه استفاده کوو او د یو سلسله دا بازی قوانین من ځان باندې رد کړی دی نه تطبیقو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی. په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسدالله وایي مخکې به یې هره ورځ 150 پورې ماسکونه خرڅول، خو اوس د ورځې 15 ماسک هم نشي پلورلی.
پخوا چې کله د کرونا نوی راغلی و په هغه وختونو کې فی د ورځې 2-3 بستې ماسک، البته چې 2-3 بستې ماسک 200-300 ماسک کېږي، د ورځې به وتل موږ سره خرید فروش به زخ زیات او قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي وو. د اوس نه اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانټایزر قیمتونه ډېر زیات راټیټ شوي نسبت تر پخا، اما اوس د خلکو توجه ډیر زیاته کم ده، ډیر زیات کم ده، یعنی د ورځې 2-3 ماسک که فروش شي تر هغه زیات نه کیږي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کیږي؟ په کابل کې د یو ښوونځي دوه زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
نوم یې محمد یعقوب دی، ښوونځي ته ځو درس وایو، هلکان ماسک نه کاروي، زه په خپله هم نه کاروم.
زه مسکا یم، ټول مکتبونه شروع شوي دي، هیڅوک دستکش ماسک نه کاروي، زه هغې ته ګورم زه هم نه کاروم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کووېډ 19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې، خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلې لوړه شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
بلحال کورونا ته مکمل ډول شکست نه ورکړی، بلحال همتحدي شته د کورونا په هیوادوالو مو دا غږ ده چې باید موږ سره په دې برخه کې جدي همکاري وکړي، که نه خدای مکړه زموږ دغه ګراف چې اوس ټیټ شوی د نظر پخوا ده یو ځل بیا د امریکا په څېر دغه فیصدي به هم لوړه شي.
ښاغلي ترکی دغه شان د محرم لسمې نیټې مراسمو ته په اشاره وویل په دغو مراسمو کې باید ټولنیز واټن او روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندي نوري نزهت نجرابي نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په ښوونځیو کې د کورونا هیڅ یوه پیښه نه ده ثبت شوې او په دې برخه کې له ټولو ښوونځیو جدي څارنه کیږي. د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا درې مثبتې پیښې ثبت شوې او د یاد ویروس له کبله د مړینې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی.
د ناجی راپور مو اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه وو. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د جلب او جذب مسؤلان وایي چې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې ده. چارواکي وایي د روان کال په 15 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په پوځ کې د شاملېدو لپاره نمونه لیکلي دي. صادق رښتینی د 215 اتل خل اردو روزنیز مرکز ته ورغلی.
عبدالقیوم د 215 اتل کلی اردو په روزنیز مرکز کې د پوځي زده کړو سند ترلاسه کوي. هغه 15 میاشتې مخکې د ملي اردو په لیکو کې شامل سو او 4 میاشتې پوځي زده کړې وکړې.
مربی شان مې زده کړل لکه انشان زده وایم چې لونه وو پاسمان او پاسمانی صحوي پاسمانی فشاري نن فارغ سولم بس دا احساس کوم چې خپل د وطن لپاره خدمت وکم.
نیاز محمد او داوود شاه هم د ملي اردو په لیکو کې دوه تازه شامل سوي سرتیری دي چې پوځي روزنه ترلاسه کوي. دوی چې د اتلس څخه تر 15 کلونو پورې عمرونه لري او لوستي کسان دي. ازادي راډیو ته وویل د زده کړو پر مهال ورته د ځان ساتنې د وسلو د استعمال او د خلکو سره د ښه چلند روزنه ورکول کیږي.
سلام زده کړې راکوي بل هر رقم مثال ماریبي ته جنگ کې هر څه رقم ځان څنګه وساتو او څنګه د دښمن په مقابل کې څنګه وجنګیو.
ټول سلام درسونه مې زده کړې دي ګټه
په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو د جلب او جذب مسؤلین د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د زیاتېدو خبره کوي. د 215 اتل کلی اردو د جلب او جذب درستیزوال ډګرمن نوراغا حسین ازادي راډیو ته وویل د روان کال په 15 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په ملي اردو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې چې له دې شمېر څخه 600 کسانو ته پوځي زده کړې ورکول شوي او 400 نور تر پوځي روزنی لاندې دي.
ارقام تر دوه ورځې زفر اخلو مشته کال لا پرانه مش تقریبا دغه شپږ سو څو کسه آماده کړی فارغ کړی چې نور هم فلاري دي چې دوی فارغ وس نور هم راځي او موږ کوشش کوو او زموږ ټول هیوادوال په دې پوسټ کې حقیقت نور هم راځي سره ان شاء الله او موږ دلته د تعلیم او تربیه لاندې نسو.
چارواکي په داسې حال کې د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره کوي چې د ورستوي خبرو سو راپورونو له مخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې لستوندو سره مخ دي. د دغه ستونزو ډیره برخه د سرتیرو کم امتیازات ناسم تجهیز او د یاشي ټیټ کیفیت دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر ضد نن مظاهره کیږي. مظاهره چانو ته ویل سوي چې خپل منځي واټن مراعت کړي. تفصیل له اسد الله الدین.
که څه هم یو اونۍ مخکې په برلین کې پلان شوی د مظاهره باندې بندیز اعلان شوی وو، خو نن سهار وختي یوې محکمې دا بندیز لغوه او د مظاهره اجازه یې ورکړه. د محکمې یو ویاند ویلي پر مظاهره سربیره یو پریډ ته هم اجازه ورکول شوې، خو په دې شرط چې ګډونوال به یې خپل منځي واټن ساتي او یو شمیر نور شرطونه به پام کې نیسي. کله چې محکمې پر مظاهره لګول شوی بندیز لری کړ، د مظاهره جوړونکو خوښي څرګنده کړه او دا یې د خپلو لومړنیو حقونو بریا یاده کړه. هلته پر نننۍ مظاهرې د دې لپاره بندیز لګېدلی و چې میاشت وړاندې په ورته اعتراض کې ګډونوالو ماسکونه نه و لګولي او خپل منځي واټن یې نه و ساتلی. د برلین د پولیسو مشرې بربره سلویک اټکل کړی چې د مظاهرې ګډونوال به شاوخوا 10000 کسان وي. د دغه چارواکي په خبره 3000 پولیس د مظاهره چانو د خوندیتوب او تنظیم لپاره ګمارل شوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون د اگست 28 له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د مخنیوي تدابیر پام کې ونیسي. د خبرداري ورکړ چې راتلونکو میاشتو کې ممکن دغه وبا نور هم خطرناک شي او تر هغه به ژوند نه عادي کیږي چې واکسین پیدا نشي. په جرمني کې د کورونا وایرس د څه باندې 2,200 پیښو راپور ورکړل شوی او تر اوسه له دې ډلې 9,290 تنه مړه شوي. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمېرې ښیي چې د نړۍ په کچه په دغه ویروس داخته شوو کسانو شمېر 24.6 میلیونو ته رسېدلی او ورسره د مړینې شمېر له 3,15,000 څخه اوښتی. دغه وبا په بیساری ډول د نړۍ اقتصاد هم ځپلی. تازه کاناډا ویلی چې د کال په وروستۍ څلورمه یا وروستۍ دریو میاشتو کې د ناخالصو عوایدو کچه 8.5% کمه شوې. دغه هیواد پر خپل پوله د غیر ضروري سفرونو د بندیز موده د سپتمبر تر وروستۍ نیټې پورې وغځوله. هنګری هم نوي محدودیتونه اعلان کړي او ویلي دي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې د ورتلونکو کسانو پر مخ پوله تړي. دوی ویلي د هنګری اوسیدونکي دغلته د ستنېدو پر مهال باید دوه منفي ټیسټونه وړاندې کړي چې له 14 ورځني قرنطین نه خلاص شي. فرانسې د ماسک لګول جدي کړي خو هیله یې ښودلې چې پخوانی ویجاړونکي اقتصادي بندیزونه به له سره نه لګوي. فرانسه کې پرون جمعه د کرونا 1400 پیښې ثبت شوې چې پام وړ زیاتوالی ښیي.
له دې سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په زابل کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل. د زابل د والیوان ګل اسلام سیال رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې دا پېښه نن سهار د شارجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغانۍ مرسته ځانګړې سوې. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځانګړې سوې مرسته د هغه څه باندې 200 میلیونه افغانۍ بېله اضافي پیسې دي چې سیلاب ځپلو ته ځانګړې سوې دي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډله وایي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غواړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخي شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د بیلاروس حکومت د هغو ولس خبريالانو د کار جواز لغوه کړ چې د دې هیواد د وروستي ناکراریو راپورونه یې ورکول او ټاکل شوی د چینن په برلین کې د کورونا وایرس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له تیرو 40 کلونو راهیسې په کې د بیلابیلو حکومتونو د کړنو او جنګونو له کبله ډیر خلک یا کډوال سوي یا ورک سوي دي. د اګست 1 د ورکو سوله نړیوالې ورځې سره برابره ده. تفصیل له خان محمد سین.
د تیرو 40 لسیزو جګړو کې بهر ته د غیر قانوني مهاجرتونو او نورو لاملونو له امله زرګونه افغانان ترې تم شوي دي. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت الله یو له ورکو شوو کسانو څخه دی چې تر اوسه هم د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. نعمت الله په سیمه ییزو پولیسو کې دنده لرله. 4 کاله وړاندې د ناوې ولسوالۍ د سقوط په جګړه کې ترېتم شو. د نعمت الله ماما محمد داوود ازادي راډیو ته وویل 4 میاشتې په ورک خوری پسې وګرځېد خو هیڅ هم ترلاسه نه کړل. نعمت الله چې د کور د ګټې وټې یوازینی سړی و، درې ورونه او درې خویندې لري. پلار او مور یې زاړه دي او کورنۍ اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې اوسیږي. محمد داود وای د نعمت الله مور په خپل ورکشوي زوی پسې لیوانی شو. اوس چې څوک نوم واخلي په کوکو پسې وژاړي.
مور خو ځان چې دغه چې نوم یې ورته واخلي هغه ژاړي. بیا مور لیوانی شو سر پیاسای د لاسه ورتله. بیا ما دوه واره کوچ ته به وجه د خوره کوي. کابل ته مې بوتلله. دلته په هغه ځمن کې مې دوای پکړي دي.
محمد داود ګیلمن دی چې په حکومت کې داسې مسؤله اداره نشته چې د ورکو کسانو پلټنه وکړي. یوازې د نعمت الله کورنۍ نه ده چې د ورکو شو ستنېدو ته شېبې شماري، بلکې دې ته ورته په زرګونو کورنۍ شته چې په داشان برخلیک اخته دي. په افغانستان کې نه یوازې دا چې د ورکو شو د شمیرو په اړه معلومات نشته، بلکې داسې یو بنسټ هم نشته چې په دې برخه کې مسؤلیت ولري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاییدوي چې په دې برخه کې کومه ځانګړې حکومتي اداره نشته. د دغه وزارت وایان عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
نو د کوم ځانګړي او خاص اداره نشته چې هغه خلک چې ټوکر کوي د حکومت د اتحادیې غوښتنې ولري. څوک نه ځي چې مثلا لارسیه به ادارې ته وتوي چې ولې زما داسې یو کس ورک شوی ده، بیا لارسیه هغه کوم ځای کې ثبت کړي.
د افغانستان د سرې میاشتې اداره چې تمه کیږي په دې برخه کې کار وکړي وایي په دې تړاو کوم فعالیت نه لري. د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان هم 100 کاله وړاندې یو راپور کې لیکلی و چې د 1950 کال د ثور لوم نیټې وروسته په 40 میاشتو کې یوازې په کابل کې 20,000 کسان ورک شوي دي. د هالند لوی سرونوالی هم د 1392 لمریز کال د سومبلې په میاشت کې د 15,000 کسانو یو لیست خپور کړ چې ویل کېږي د 1350 او 1350 ترمنځ کلونو کې د افغانستان استخباراتي ادارې اقصا وژلي دي. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم مخکې له دې له افغان حکومت غوښتي وو چې د ورکو شوو کسانو د مړي او ژوندي د موندلو لپاره هڅې وکړي. د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د ورکو شوو برخلیک څرګند نه دی. په تېره په هغو هیوادونو کې چې جګړې، سیاسي فشارونه او کډوالۍ پکې وي، د خلکو ورکېدل پکې په یوه عادي امر اوښتی دي. د ملګرو ملتو سازمان د ورکو شوو زیاتوالي ته په کتو د اګست 13 د ورکو شوو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې چې د دولتونو او نړیوالو سازمانونو پام ورته راوړوي.
او په تلو تلو کې د امریکا د باسکټبال مسلکي لوبغاړو منلې چې پر توکمي مسئلو له اعتراضي پریکړو وروسته خپلې لوبې بیرته پیل کړي. دوی تور لګوه چې د توکم پر بنسټ بې عدالتي کېږي. اسدالله لودین راپور لري.
د لوبو د بیا پیلېدو خبر په خپل لوبغاړو او د هغوی مسلکي اتحادیې دواړو ورکړی دی. د باسکټبال لیګونو او لوبغاړو د پولیسو لخوا د یو افریقایي الاصل امریکایي د ویشتلو په غبرګون کې د درې ورځو لپاره لوبې ځنډولې وې. د لوبو د بیرته پیلولو د هوکړې یوه برخه دا ده چې لوبغاړي به د ټاکنو له ځایي چارواکو سره کار کوي چې د نومبر د 3 نیټې ټاکنو کې په خوندي ډول د مخامخ رایو لاره جوړه شي. د ټاکنو ځینو چارواکو ویلي ولسمشریزو انتخاباتو کې به د رایو مرکزونه د کورونا وبا له ویرې یا تړي او یا به تر کلکو تدابیرو لاندې رایه اچونه کیږي. د ټاکنو ډیرو مسؤلینو بیا ویلي چې د پوستې یا لیک له لارې رایه اچونه هم ښه بدیل دی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې درغلیو ته لار هواروي. کله چې د باسکټبال ملي ټولنې له لوبو سره د پریکون خبره وکړه، ورسره د اګست 16 د بیسبال، هاکی، ټینس او فوټبال ځینې سیالۍ هم وځنډېدې. لوبغاړو ویلي دوی درک کړی چې د اتلولۍ له ګټلو پورته نور مهم مسایل هم شته. د دانی گرین په نامه یو لوبغاړي چې د لاس انجلس لوبډلې سره لوبېږي ویلي موږ به د تل لپاره تورپوستي پاتې شو. د امریکا د باسکټبال ټولنې ویلي دوی به د لوبې پر مهال داسې اعلانونه وکاروي چې په ملي او محلي ټاکنو کې د خلکو ګډون زیات او د رایې اچونې د فرصت او لاسرسي په اړه عامه پوهاوی ډېر کړي. دغلته لوبغاړو او لیګونو ویلي چې د لوبو بیا پیل ته سترګې په لاره دي. د فلوریدا په اورلانډو کې دا سیالۍ حذفي پړاو ته رسیدلی. د کورونا وبا له کبله د باسکټبال ټولې دا سیالۍ د نندارچیانو له فزیکي حضور پرته ترسره کیږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې بحث کې د افغانستان د کډوال او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری را سره دی او لخاغلی انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیځای شوی او پوتیره هغه بیځای شوی چې د روسي او سیلابونو د جاري کېدو له امله بیځای شوی خبرې کوو. خاغلی انصاری، بحث ته راغلاست.
مننه. هر سنه مخکې تاسو ته او د ازادي راډیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول کدار تو وایس چې د اوس چې په ځینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک ځانمن شوي دي، یو شمېر خلک بې ځای شوي هم دي، دا څومره ستره اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
څنګه تاسو په جریان کې است؟ اخیرا کوم واقعیت راپېښ شو د پروان په ولایت کې. د هغه ساعت چې دغه واقعه رامنځته کیږي او تر دوا او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادثو محترم وزارت ته، او بیا وروسته محاول کیږي د کډوال چار وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده. متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د طبیع حوادثو له کبله او د ځینو ولایاتو موږ په تیر کلونو کې شاهدانو چې ګنشمیر زموږ افغانان شاوخوا 2 میلیونه د ناامنی او د طبیع حوادثو د کبله بې ځای سوي دي او په ځینو نور ولایتو کې ژوند کوي.
انصاری صاحب، اوس چې دغه سیلابونه راغلي په 13 ولایتونو کې، یاد څه باندې 13 ولایتونو کې، او د دې ترڅنګ چې تلفات یې اړولي، خلک عاجلو مرستو ته هم ضرورت لري. په تېره سرپناه ته ډېر سخت ضرورت حتما هرومه روسته. په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکارو وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړي او څه پلانونه لري؟
یو مسئله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي چې د هم د کډوالو چارو وزارت لخوا هم د وزارت دولت د امور حوادث لخوا او بیا ورسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګه هغه فعالیت لري دلته دفاتر لري او په تیر کلونو کې هم زمونږ هیوادوالو ته کومکونه رسولي دي بیا هم کوم برنامه چې مونږ لرو هم د کډوالو چارو وزارت لخوا هم د مرستندوی مؤسسات لخوا مونږ کمیته لرو په نامه د کمیته دریک چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري مونږ په هر یو ناست کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبیعي حوادثو او د نامنې له کبله دوی بې ځای کیږي یعنی زمونږ هیوادوال بې ځای کیږي مخکې له دې نه چې دوی کومکونه ترسره کړي باید کډوالو چارو وزارت ته یعنی د نظارت لاندې او کډوالو چارو وزارت ته باید خبر ورکړي ترسو دغه کومکونه چې ترسره کیږي د شفاف په توګه او صادقانه په توګه دوی ورسیږي.
نو انصاری صاحب دوی اوس تاسو ته خبر درکړی د کومکونه اوس چې شروع شوي دي یا پیل شوي؟ آیا کومکونه پیل شوي کنه؟ آیا تاسو ته خبر درکړل شوی کنه؟
مونږ په جریان کې یاست په پروان ولایت کې، په کاپیسا ولایت کې، په پنجشیر ولایت کې او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي په ټولو ولایتو کې مونږ دویم واحد د ولایتو په سطحه باندې لرو یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري او یا امریتونه. ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري، مونږ د سرپناه په برخه کې د 305 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی په هغه کې راغلی دی چې هم کم زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي هم بیزاسي زمونږ هیوادوال او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین هغه مستحق دی چې باید ورته یو نمرې زمکه ویشل سي. دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ خو مخکې شروع کړو په هرات او کابل ولایت کې دغه د کووید 19 یا کورونا ویروس له کبله دغه متوقف شو او اوس هم په تیره هفته کې د یو ان هابیتات اجرایوي رئیس سره مو ناست درلود. هغوی ته مو تاکید کړ چې باید دغه پروسه بیا پیل شي. که چیرې دغه پروسه پیل شي په کابل، په هرات، په پروان، په ټولو ولایتو کې د بیزاسي هیوادوالو ته او زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته رسنېږي هغوی ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل
کیږي. انصاری صاحب، یو اساسي کومکونه دي، یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کیږي؟ اوس دغه خلک چې د طبي حوادثو د سیلابونو له امله بیزای شوي دي، دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري. دغه عاجل مرستې حتما وړې بستې دي او عاجل شیان پدې کې دي. پدې کې به څه شیان شامل شي چې دغه مشکلات مرفوس شي؟
مونږ په تیر کلونو کې هم شاهدانو چې حتی دوی یعنی زمونږ هیوادوال چې بیزای شو د اوبو ته هم اړتیا درلود. مونږ په ټولو برخو کې څه چې مو په لاس کې وي د هیوادوالو په خدمت کې وو، لکه غذایی ټوکی دي، آشامیدنی اوبه دي، خیمه، ترپالی او زین نور لوازم ده چې هغوی ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه باید ترلاسه کړي. د کډوالو چارو وزارت، د حوادثو وزارت او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیر کلونو کې هغوی دلته کومکونه ترسره کړي دي زموږ افغانانو ته او بیا هم هغوی متعهد او تعهد کړی دی چې بیا هم کومکونه ترسره کوي. نو امیدوار یو چې دویم کومکونه کړی چې ترسره کوي مخکې دینه باید کډوال چارو وزارت په جریان کې وساتي ترسو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي.
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه پیل شوی دي خلکو ته بزای شوی او ته د طبي پیښو لامل او آیا تاسو خبر کړی
یې؟ ابتدا سروې کوي او بیا ورسره یعنی ابتدا چې سروي شي هغه باید وو پیژندل شي چې کوم کورونا مستحق ده. اسینه چې بیا د کومکونه چې تر سره کیږي هغه زمونږ بې وزلو او مستحق هیوادوالو کورونا ته چې ونه رسیږي دا ډیر دردمند ده. تاکید ده چې کوم بیا کمیته په نامه د کمیته حالت سره په ولایتونو کې چې هغه فعال شوی دی شخص والی سید ولایت مسولیت دغه کمیته لري او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده، شورای علما ده، جامع مدني ده، شورای ولایتي ده او بیا حتی د امنیت ملی او استاد هم موجود ده. دغه کمیته د په نامه د کمیته حالت استرار په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري. نو دغه کمیته اوس باید مشخص کی چې کوم کورنۍ متضرر شوی دي او بیا ورسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کی او کډوالو چارو وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کم کومکونه چې مونږ کولای شو کډوالو چارو وزارت له خوانه تر سره کولای شي دوی ان شاء الله چې ژر تر ژره انجام کړي.
په تیرو کلونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوازلو او د بیځای شویو او هغه کسان چې مرستې ضرورت درلود چې دغه مرستې په شفاف ډول نه رسیږي، اړو خلکو ته نه رسیږي، دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورزي. اوس خلکو ته ډاډ څه دی چې دغه مرستې په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې هغوی ضرورت ورته لري ورسیږي؟
له همدې کبله ځینې زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ اوچتول چې موږ ته کومکونه نه ترسره کیږي. او بیا وروسته ریاست محترم اجرایه چې په تیر حکومت کې هغوی موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطرار باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوې ده او امید لرو او امیدواریو چې هغه کومکونه چې د دوی لاره نه تر سره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه به انجام شي چې کومکونه مستحق او بیوزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطح باندې دفترونه لرو یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې تر سره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدواریم چې صادقانه په توګه دغه کومک وننجم.
انصاری صاحب، یو موضوع دا چې اوس خو خلک چې بې ځای شول په مختلفو ولایتونو کې کېدای شي نور ورختونه هم موسی، نور خلک هم خدای مکړه بې ځای سي، نو افغان حکومت خو خپل هلې ځلې کوي، حتما د بهرنیو هیوادونو او د مرستندوی ټولنو او مؤسسو کومکونو ته هم ضرورت لري، غوښتنه مغوښتنه ده.
د ډیریک په کمیټه کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ، ځکه په تیرو کلونو کې هم لکه یونیسیار، آی یو ایم، دبلیو اف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات، اوچا، داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات دي چې دلته فعالیت درلود، کومکونه ترسره کړي دي او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه ترسره کوي په ټولو برخو کې. او کډوالو چارو وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري، د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه ترسره کوو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاس ته راسي او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه ترسره کړي، مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې، ځکه مونږ خپ وایو چې کم زمونږ هیوادوال ډیر نیازمند او ډیر متضرر شوی دي، هغه ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان انصاری
صاحب. ژوند دیس مهرباني.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا، مکسونه جوړ کيام، ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي؟
ورته نه ویل کېږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویلې.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کېږي څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپلو تنکیز بارانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خبرونه کې هم دا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډېر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت سه کړی وي، هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا کې یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې داخلي کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چلې هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډېر وخت لپاره پرله پسې ساعتونه د موبایل ته ګوري، یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډېر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دي چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. کچیر ته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیره هم شوي وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډیری داسې اپس پیدا شوي دي، مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې دغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکی او ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص دی. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې، ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم
ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایل څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري. پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخت خبر ده سي ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی سې دوی پر دې شی وپوهول سي. له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي سي صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زبیا هم تکرارم پیل له دې ځای څخه دی سي د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پاتې رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.